السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بل خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم د دې سات ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې جمعي او تنفسي ناروغي په دیاړه کې خبرې کیږي. مالج ډاکټر هم ورته بلل شوی. کوربایز مخ همکار نوریاس نوری دی دا بس را سره واوري او هیره د چې ځنګ هم ورته وهې خوراځي چې په پایل کې د خبرونه په خبرونو سره پایل کو. امریکا او لویدیز متحدان وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د قصدي وژنو په اړه اندېښنه لري. سر له سبا د افغانستان په 14 نورو ولایتونو کې هم د پاسپورټ ویش پیلېږي او د ترکیې ولسمشر د وژنې پلان شن شوی دی. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونه او لویدیز متحدان وایي دوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړیو د قصدي وژنو او بې درکه کولو راپورونو ژور اندېښمن کړي دي. د بشري حقونو د څار ډلې په وروستیو ورځو کې وویل طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یوازې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر سلو ډېر پخواني غړي نیولي، وژلي او تري تم کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي اتحادیې او شلو نورو هیوادونو پرون شنبه په دې اړه یو ګډ بیان کې ویلي ادعا شوي اقدامات د بشري حقونو جدي سرغړونه ده او د طالبانو د عمومي عفو له اعلان سره په ټکر کې دي. طالبانو بیا ویلي پخواني سرتیري د دوی د عفو په فرمان کې راغلي، خو که کومې پیښې شوي د دوی په خبره په شخصي دښمنۍ بنا دي. سر له سبا د افغانستان په 14 نورو ولایتونو کې هم د پاسپورټ ویش پیلېږي. دا خبره نن د پاسپورټ د عمومي ریاست مشر عالمګل حقانی په کابل کې خبریالانو ته وکړه.
په دې وتوانېدو چې د پاتې 14 ولایاتو ماشین آلات، د بیپ او بایومتریک جمکټونو او ټول لوازم وسایل پوره کړو او د الله جل جلاله په نصرت او امداد سره کار ته ادامه ورکړو.
دغه 14 ولایتونه فرا، نیمروز، بادغیس، پکتیکا، لغمان، کونړ، تخار، زابل، اروزګان، جوزجان، بغلان، بامیان، پنشیر او سمنګان دي. له دې سره د افغانستان نږدې ټولو ولایتونو ته د پاسپورټ د ویش لړۍ وغځېده، خو د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو کې له څو ورځني ویش وروسته د تخنیکي ستونزو له کبله بیرته دا بهیر درېدلی. د پاسپورټ مشر ویلي ژر به کابل کې هم دا بهیر بیا پیل کړي، خو کومه کره نیټه یې یاده نه کړه. په ننګرهار کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي. د شاهدانو په وینا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې یو موټر غوښتل د بټیکوټ ولسوالۍ په سپین خوړ سیمه کې له بل موټره واوړي، خو له یوې ونې سره ولګېد. په دې پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ د آسیایي او نړیوال جامونو لپاره تر 19 کلنو کشره لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ تر 19 کلنو د کشرې لوبډلې لپاره 40 لوبغاړي د نومبر له لومړۍ تر 13 پورې د هغه روزنیز کمپ په لړ کې غوره کړل چې په ننګرهار کې جوړ شوی و. د کرکټ بورډ په وینا لوبغاړي د هغوی بدني قوت، د ډګر ساتنې یا فیلډینګ، توپچونې او توپوهنې مهارت ته په پام غوره کړی دی. ټاکل شوی ده چې د 19 کلنو آسیایي جام د دسمبر په 19 په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان ترڅنګ هندوستان، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا، کویت، نیپال او متحده عربي امارات برخه لري. له دې سیالیو وروسته افغان لوبډله ویسټ انډیز ته ځي چې د 19 کلنو په نړیوال جام سیالیو کې ګډون وکړي. د ترکیې رسنیو خبر ورکړی چې د دغه هیواد د ولسمشر د وینا ځای ته نږدې بم موندل شوی دی. د ترکیې ګڼو رسنیو ویلي چې د رجب طیب اردوغان د وژلو د 300 شېبې مخکې له دې کشف او شنډه شوه چې نوموړی په سارت ښار کې وینا وکړي. راپورونه وایي چې د بم له موندل کېدو وروسته پولیس هڅه کوي چې د دې ناکامې دسیسې عاملان ومومي. راپورونه وایي چې بم د یوه پولیس په شخصي موټر کې ایښودل شوی و. لسګونه زره تنو د اروپا په بیلابیلو ښارونو کې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د لګول شویو محدودیتونو پر ضد مظاهرې وکړې. تر 30,000 ډیر کسان پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې د اعتراض په دود راټول شول. دا پرله پسې درېیمه شنبه ده چې هغوی د کورونا وبا له کبله د بندیزونو پر ضد مظاهره کوي. په اروپایي هیوادونو کې د کورونا د ډلتا بڼې له خپرېدو وروسته بندیزونه ډیر شوي. د جرمني په څو ښارونو کې هم لسګونه زره کسانو مظاهرې کړي. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر وایي په خوا به ایدیالوژیکو او تضادونو د لویدیځې او ختیځې اروپا ترمنځ د پله د ایجاد مخه نیوله، خو نن د ده په ټکو کډوالي د درز رامنځته کېدو سبب ده. پاپ فرانسیس پرون شنبه د یونان په پلازمینه اتن کې د اروپایي ټولنې او یوناني چارواکو یوې غونډې ته وویل.
اروپا وخت تیرولو ته دوام ورکوي. اروپایي ټولنه د دې پر ځای چې د پیوستون اتحادیه وي د ځینو کسانو د ځان غوښتنې له کبله دړې وړې سوي، کله کله تړلې او ناهمغږي ښکاري. په خوا به ایدیالوژیکو تضادونو د ختیځي او لویدیځي اروپا ترمنځ د پله د ایجاد مخه نیوله. نن سبا د کډوالۍ مسأله د جنوب او شمال ترمنځ د درز سبب سوي ده.
د کاتولیک سویانو مشر دا څرګندونه داسې مهال کوي چې په دې سړه هوا کې د افغانانو په ګډون په زرګونو پناه غوښتونکي د بیلاروس او پولان پر پوله راګیر دي. دوی هڅه کوي ځانونه د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ورسوي، خو د پولان پر سرحد سرحدي ځواکونه مخه نیسي.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی. 1296 اف ام 100.5.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې له بشپړې روغتیا څخه برخمن اوسئ، د روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونه ته مو زه نوري است نوري هرکلی کوم. د خبرونه د خپل تخنیکي همکار شمشاد زلدران په مرسته وړاندې کوم. نن له سړی هوا سره د تړلو ناروغیو لکه زکام، سینه بغل، سابندی، ټوخی او نورو دغسې ناروغیو باندې خبرې کوو. په افغانستان کې چې ژمی را روان دی او هوا په ډیرو سیمو کې سړه شوې، دغه ناروغي هم په خلکو په تیره بیا په ماشومانو کې ډیره زیاته شوې ده. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمدزی ته مو په دې خبرونه کې بلنه ورکړې. د دغه موسمي ناروغیو پر بیلابیلو ډولونو او د درملنې او وقایې پر لارو چارو به خبرې وکړو. تاسو هم کولی شئ چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلئ او خپلې پوښتنه له متخصص ډاکټر احمدزی صاحب څخه مطرح کړئ. د ټلیفونونو شمیرې مو دا دی: 00420221220501. د غرض بلش میره ده 00420221220601. ورسته شمیره هم د واتساپ شمیره ده که انټرنیټ لاسرسی لري، نو در سره ثبت کړئ او په وړیا توګه را سره تماس نیولی شئ. یو ځل بیا یې یادونه کوم: 00420221220601. رادیو ټکای ازادی مو هم د اسکایپ ادرس دی. د اسکایپ لاره هم کولای شي چې را سره اړیکه ټینګ کړی. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فضل احمد زی کور ودان چې زموږ بلنه مو منله.
السلام علیکم نوري صاحب، زه هم په خپل ورته تاسو ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خپل طرفه نیکه هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب احمد زای په فایل کې راته وویل چې اوس په افغانستان کې په ډیرو سیمو کې هوا هم سړه شوې، ډیرو سیمو کې واوره شوې ده. په دغه سي سړې هوا کې معمولا کوم ناروغي ډیره شوې دي هغه چې له یخنۍ سره تړلې دي؟
نوري صاحب ډیره ډیره مننه. دا چې طبابت کې بعض انتانات او بعض میکروبونه دي چې هغه ته اپورتونیستیک انتانات وایي چې په خاص سیزن کې په خاص وخت کې
بلې. لکه چې له ډاکټر صاحب احمدزی سره مو اړیکه پرې شوله، ډاکټر صاحب احمدزی هم مخکې تور سره وغږېدلو په لاره وو او ګمانم چې انټرنیټ به پرې شوی وي، خو بیا هم هڅه کوو چې زموږ تخنیکي همکار چې ورسره تماس ونیسي. لکه څنګه چې مو وویل، نن په افغانستان کې د سړې هوا سره تړلو ناروغیو باندې خبرې کوو. په ډېرو سیمو کې د زکام او سینه بغل ناروغي زیاته شوې ده په وروستیو کې. مو راپورونه درلودل په تیره بیا په خوست کې ډیر کسان په همدغې ناروغي باندې اخته شوي دي او دوی هم دولتي روغتونونو څخه یا چارواکو څخه غوښتنه کوله چې باید د ناروغانو یې سمه درملنه وشي. تر څو پورې چې زموږ له متخصص ډاکټر صاحب فضل احمدزی سره بیرته اړیکه ټینګیږي. خیر، تاسو ته به وار درکو. تخنیکي همکار اشاره کوي چې کوم اوریدونکی په لاین کې دی، مهرباني ځان راوپیژنئ. د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده. مهرباني څوک او له کوم زمو تماس نیولای تاسو خارج له دې اوریدونکو سره هم اړیکه ام پرې شوې ده. یو ځل بیا د ټلیفونونو شمیرې لانووم: 00422211225001. بلش میره دا 00420222111401. ورسته میره مهم ده واتساپ شمیره ده. د واتساپ لاره هم کولای شي چې را سره اړیکه ټینګ کړی. له ډاکټر صاحب احمدزی صاحب سره مو بیرته اړیکه ټینګه شوې ده. احمدزی صاحب، ګومانم چې تاسو په چیرې په لار باندې روان وئ او اړیکه مو سره پرې شول همداسې ده کنه؟
نو ان شاء الله زه په لار باندې روان یم، اوس بیرته اړیکه ان شاء الله زما واسو صاحب تاسو لرئ.
بل تاسو غک لرم خو کپ یو چیرته ودرېږي چې خبرونه خو مونږ نیم ساعت تقریبا 50 دقیقې مخکې لرو. تاسو خبرې کولې مهرباني دغه د موسمي ناروغیو باندې د سړې هوا سره چې ډیریږي.
بالکل، ټول هغه انتنا چې په سړه هوا کې کله چې موسم تغیر کوي هوا سړیږي، بعضې انتنا چې اپرچونیستیک انتنات وایي هغه هم دغه سړه هوا کې ډېره فعالیږي، خصوصا وایرسونه. نو په نتیجه کې بیا دغه د تروخه تنفسي مختلف امراض لکه د غریزه، زکام، نزله، همدارنګه بعضي بکتریاوي نور وایرسي افات هغه د سینه بغل ته هم کیږي، او هغه مزمن دوامدار ناروغیان چې په تروخه تنفسي کې موجود وي هغه ناروغیان هم په همدغه سیزن کې چې کله هوا تغیر کوي، زمي هوا تغیر کیږي، هوا سړیږي، ځکه دغه د تروخه تنفسي ټول مزمن ناروغي هغه دغه په مقابل کې دغه سړه هوا یا مثلا ګار، دود، لوګای، اتر د دې غوډې فار یو ریسک فاکتور ده. ام دغه چې دی غوې مرز لپاره دی غوې د شدت زیاتوالي سبب کیږي، او په نتیجه کې دی هغه مرز وخامت هم را منځ کیږي. نو که چیرته یو څوک په ژمي کې غواړي چې د موسمي ناروغیو څخه ځان وساتي، هغه معمولا باید کوشش وکړي چې د سړې هوا څخه ځان وساتي، ګرمې جامې واچي، ګرم آیات باید واخلي، خصوصا دغه وایرسي آفات چې کوم دي دا د دې په تبابت کې اساسي او فندمنټل تداوی هم نه لري. دی غوې تداوی چې دا معمولا د وجود دفاعي سیستم پورته ول دي، د وجود ګرم ساتل دي، په خپل وجود یې غوي سره مقابله کوي، وجود په خپل هغه کوشش کوي چې وجود کله مقاومت پورته لاړ شي یا د پخوانه د وجود مقاومت موجود وي هغه بیا نو وجود لمنځه وړي. خو استراحت کول او ګرم مایع اخیستل او بعض وخت کې چیرته درد او تبه موجود وي، د غو د فار دغه د درد دواګانې، مسکن دواګانې په اوسه اندازه باندې اخیستل دا نو د دې مریضانو ته توصیه کیږي. او دغه رزه شو زکام او نزله چې اکثرا دغه د وارسي افاتو څخه چې پښیمې کې دا ډیر زیات رامنځته کیږي، د دې افاتو د وجه نه رامنځته کیږي، نو دغه مریضان باید دغه ټول نقاط په نظر کې ونیسي. او کچیرته یو څوک له پخواره د تروخه تنفسي کوم افات ولري چې هغه یا یو دیو ته برانش لاسما وای چې نه پسنګي، او بل یو بل افات چې یغته د تروخه تنفسي مزمنه او دوامدار بندش یا سی او پی ډی کرونیک اوبستراکټیو پالمونری ډیزیز، نو هغه هم په دغه هوا کې دغه مریضانو هغه لوفه هم زیاتیږي، هم شدت پیدا کوي. نو په همدې اساس باندې ټول هغه څوک چې هغه د تروخه تنفسي امراض ولري، نو هغه کولای شي چې په دې ژمي کې ځان وساتي، او کچیرته ونساتي معمولا کیدره چې د غواپاتو سره او انتاناتو سره چې هغه موخه پرست یا اپورتونیست چې انتاناتي دیغه سره مخامخ کیږي، په نتیجه کې هم د غریزه شو زکام او سینه بغل چې د غوڼیا ورته وای چې د سږو التهاب یا پړسوب رامنځته کیږي، مختلف انتاناتو میکروبونه چې هغه ګرام مثبت او ګرام منفي دي هغه په دې کې ډیر زیات رول لري، د دې سره مخامخ کیږي. نور باندې ان شاء الله په جریان د برنامه کې خبر کوو.
مننه کور ودان اوریدونکو هم ده مهرباني ځان راو پیژنئ او لکم زمو تماس نیولای.
هلمند هم د هلمند ولایت څخه د ډاکټر صاحب محترم څخه مدا پوښتنه ده. زموږ په هلمند ولایت کې تبه ده، داسې تبه ده چې یو دم پر سړی راواوړي تا تبې سره بیا ډېر شدید دردونه د بدن د ور سره ستا تبه ستا نه ټوخ زکام ملي چې نسته ور سره مطلق دغه یو تبه ده او د بدن دردونه ور سره ستا د دغه د خنبي لپاره که موږ ته کومې لارې چارې راوښي ډېره مننه مهرباني.
ډاکټر
صاحب دا پیغام را ته پریخه یو په واتس اپ کې خپل نشته څوک خیر تاسو په رڼا واچوي بل اوریدونکو هم دا د به هم را واخلو دغه پښتنه د سره یاداشت کړئ مهرباني څوک او لکم زموږ تماس نیولای بلې ازادي رادیو ده د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه دا اوریدونکو هم قطع شو بل اوریدونکو نشته ده تاسو مهرباني ډاکټر صاحب
نورې سباسم په تبابت کې اصل دا ده چې دا غته به وي که سردردی وي که ځان دردی وي دا مرض نه ده دا اراض ده د یو مرض په نتیجه کې رامنځته کیږي اصل هغه اساسي علت باید پیدا شي چې د دې سبې اساسي علت څه ده نو کله چې هغه اساسي علت پیدا شي د غنه وروسته بیا کولای شي ډاکټر چې د مریض سره کومک وکړي هغه مرض لمنځ ووسی د هغه مرض هغه اساسي علت چې دغه د وجنه د هغه مربوطه مرض مکمل کلینیکي اراض ولایم رامنځته کیږي هغه ټول بیا لمنځ دي نو دا چې د غرور په واتس اپ کې پیغام پریږي دا نور څه مخته مخه ته ونول څه خالي وته ودا نو دا غته پر باندې نه پوهیږي مطلب ځکه په اکثر امراض او انتانی امراض کې ته رامنځته کیږي ځکه ته مرض نه ده په خپل ذات کې ته اراض ده د دغه مرض کلینیک ده نو زموږ ورته توصیه ده چې باید دغه طبي اساسي علت پیدا شي چې دا طبي مورخه ده ملاریا ده یا دا چې کوم طریقو تنفسي نور امراض دي انتانی امراض دي په دا ټول کې طبي پیدا کیږي نو چې کله علت پیدا ځا علت لمنځه لاړ شي نو طبي بیا په خپل لمنځه ځي
مننه کور ودان بل اوریدونکو هم ده مهرباني ځان راو پیژنې او خبرې وکي غکس تاسو خبرې کی مهرباني
السلام علیکم محترم نریاس ملی صاحب سلامونه مې کیلې تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته اوریدم کوته وړاندې کوم کشمیر خان زرمالوال مې خیبر په کوم په اړه پرنه مې اړیکنه ولې
بل زرمالوال صاحب مننه ډاکټر صاحب نه پوښتنه لری
ډاکټر صاحب نه پوښتنه دا ده چې اکثره خلک په دغه ځینی کې بعضی به احتیاطي کوي هغه دا یې یو دم مثلا یو ګرمه کوټه ای او لږه نه یو دم د ووجي مثلا د سوز ضرورت په اساس یا دا شی ووجي نو مثلا یو دم په سړی هوا ته دغه څومره نقصان ده او بل دغه اکثره خلک چې دغه لاسونه یا پښې ډیر سړی مثلا د سارا ناراسي او ورسوي یا موسم شي ډیر سوري او راسي هغه یو دم د لاسونه ورته نشي مثال ته دایې په شي شي باندې ته دایې ګرمي آیا دا څومره نقصانات لري په دې باره کې یو لر نظر راکې دا د ما د پوښتنې جواب راکې نور څه وخت وړو
مننه کور ودان ډاکټر صاحب لوریدونکو به هم راوخلو مهرباني ځان راو پیژني زموږ تخنیکي همکار سرخوروي چې څوک نشته اوریدونکو تاسو به د دې زرمان واتس اپ پوښتنه به جواب کړئ مهرباني
به ښه دا زرمان واتس اپ ډېر ښه تخنیکي مسلکي پوښتنه وکولې اول ټول خاص چې زموږ تاسو برنامه اوري نو کله چې هوا تغیر وکړي ژمې سي په ژمې کې کوشش باید وکړي چې څومره امکانات لري د یخ هوا څخه د سړې هوا څخه به ځان وساتي او د سړې هوا سره ځان مخامخ نه کی نو دا څه نه وکړي چې کله مثلا یخ ځان ګرمي د یخ هوا سره مخامخ شي د غې نوروسته کچیرته دای د وجود دفاعي سیستم کمزور وي نو اکثرا هغه وایرسونه چې په ژمې کې په سړه هوا کې فعالیږي نو هغه فعالیږي دا د رزش او زکام او دغه د نزدې د آفات سره مخامخ کیږي ځکه هغه پرچونیست چې انتانا د موقع نه استفاده کوي هغه فعالیږي او بل خوار د دې شخص د وجود دفاعي سیستم هم کمزور دی نو په همدې اساس باندې دا کار باید ونه کی تر څو چې وسه چې او بیا که چې ضرورت باید په تدریجي ډول سره باید د سینې چې د ګرم جنه یخ چې تلاک په تدریجي او سره داول کې باید ځان انسان اندازه د ډیر ګرم موهید لا یو داسې موهید چې آلته ډیر زیات ګرم نه وي داسې موهید سره چې دغه نورو سره تدریجي ډول سره د یخ جته هم چې پروا نه کوي خو یو دم باید ګرم جنه یخ ځای ته لاړ نشي چې دا یو ریسک فاکتور ده د تاریخ تنفسي امراض کغه په خاني مزمن امراض وي او که چیرته وایرسي افات وي د دوه د پر زمينه مسته ولا شي او ټول هغه څه چې کړ د یخ سره مخامخ سي یا لاسونه یا پکې یا دا چې مثلا یخ اغه یو کم سوختګی چې هغه ته یخ سوختګی وای نو هغه باید دغه ځان لاسونه وي که پکې په زیات اندازه سره ګرم نه کی ځکه بیا په دې وخت کې دغه د رګونو کلاس را منځ کیږي اکثرا دغه رګونه چې د بدن ټول حجراتو ته د بدن ټول انساجو ته وینه ورکوي او بیا په دې وینه کې اکسیجن او غذایی مواد موجوده کله چې هغه کلاس وکي بیا نو په هغه مربوطه برخه باندې چې کوم انساج اروا کوي نو آلته بیا په کافي اندازه سره غذایی مواد او اکسیجن نشي رسولای نو هغه بیا په نیکروز او ګانګرین مخامخ کیږي په همدې اساس باندې کچیر دی اکثر هم مخامخ سی وی بیرته ټکور ورکی ګرموی په تدریجی دا ور سره باید دا پروسه مختبوږي په یو دم باندې په زیات اندازه په ګرمو ډیر زیاتو ګرمو وو کې باید خپل اورګان کلاسونی وی کپشي وی چې دی اکثر مخامخ سی وی یو دم باید ګرم نه کی نو باید په تدریجی دا ور سره لکه چې دی ګرم ځنه یخ دی په تدریجی ور سره انتقالي امدارنګ کچیر دی اکثر مخامخ سی وی په تدریجی دا ور سره هغه اورګان باید ګرم کی تر څو چې هغه د رګونو کلاس ته خجلګری وشي او کچیر ته په کم وخت په زیات اندازه سره دا ګرم کی نو به اما غد رګونو کلاس کوي بیا دا مشکلات سیم اشاره وکړه دا مشکلات سره مخامخ کېدل شي
مننه ډاکټر صاحب احمد زای کرا شو بیت هم هم دغه د سړې هوا سره تړلو ناروغي او د زکام او سابندی او نورو په کوم مواردو کې کیدای شي چې کورنۍ دا تشخیص کړي چې د کورنۍ غړی چې په زکام یا سابندی باندې اخته شوی دی او حاد دی یا شدید دی چې باید معالجه وشي یا متخصص ډاکټر ته یوسي یا روغتون ته یوسي
اول خو نوري صاحب ټول هغه امراض دي تر څو ترپسي چې هغه وایرسي منشأ ولدي اول وایرس په تبابت کې تداوی نه لري نو هغه باید استراحت وکړي ګرم مایعات واخلي او د دغه درد او د تبې لپاره معمولا باید هغه انرژیزیک یا مسکن دواګانې واخلي خو که چیرته یو څوک له پخوا نه د تر څو ترپسي مزمن امراض نو لري لکه نفسنګي چې هغه برانشل اسما په تبابت کې وای یا مثلا د تر څو ترپسي مزمنه امراض چې هغه سی او پی ډی وای چې دغه د تر څو ترپسي ماجرا کاغه د تر څو ترپسي اولوی برخه ده که سفری برخه ده دغه ماجرا او قصبات دیغه د تزریق سبب کیږي حالت التهابات رامنځته کیږي نو په نتیجه کې د مریضانو ته بیا تنفسي ستونزې پیدا کیږي ټوخی ورته پیدا کیږي سالنډي ورته پیدا کیږي خو چې سره به بلغم وي د بلغم رنګ چې کله تغیر وکړي یا مریض ته تبه پیدا شي نو په دې صورت کې د ایگزاسربیشن دی د افات ویل کیږي او مریض ته تبه هم پیدا کیږي او بیا په هغه صورت کې په ثانوي ډول سره کوم بل میکروب په دغه پخوانی مرض باندې علاوه شوی دا نو د دې مرض هغه لوحې کلینیکی یا سابقه اراز ولیم د فوق العاده شدت پیدا کوي د مریض په وینه کې د اکسیجن سچوریشن کمیږي په وینه کې د اکسیجن لیول را کمیږي هغه په وینه کې د اکسیجن لیول باید وکتل شي د مریض د تنفس هغه ریټ یا اندازه باید وکتل شي د مریض کلینیک چې مریض په کوم اندازه باندې تنفسي ستونزې مشکلات لري سابندي په کوم لیول کې ده نو د هغه ټول اقدامات مطابق کچیرته شدید فوق العاده شدید سالنډي ولري او دغه فورس ایکسپایروټي دی والیمه د شپټونه کم وي او مریض خبره هم کې نسی کولای تبه هم ورته پیدا شي په دې صورت کې باید مریض په مراقبت جدي کې یا په آی سی یو کې باید بستر شي تر څو چې دغه ستونزې ټول حل شي به تنفسي مشکلات یې شي په خیم کې شي سترټیم کې شي بلغم هم ورسره شي او دغه مریضان معمولا داسې یو احساس کوي لکه چې په سینه باندې چا وزن ورته یې وي او بل په سینه کې اب نارمل اوازونه رامنځته کیږي چې کله مریض تنفس کوي اواز د لری نه اوریدل کیږي چې هغه د تبابت کې ویزینګ وایي نو کچیرته په دې حالت کې باید فوق العاده اکسیجن ورکول شي او د اکسیجن په څنګ کې ټول هغه دواګان چې بیرته د طرق تنفسي مجرا دا آزادوي دا باید ورته توصیه شي او کچیرته میکرو موجود وي اول باید په تجربوي ډول سره انټي بیوټیک ورته شروع شي تر څو چې هغه د بلغم کلچر یا د وینې کلچر دا هم باید ورته ورکول شي دغه نتیجه چې راځي بیا نو هغه کوم میکروب یا انتان چې د دې طرق تنفسي د دې افات سبب شوی دا هغه معلومیږي بیا دغه د فاره یغه په مقابل کې چې کوم انټي بیوټیک وي هغه چې بیسټیټ باید به مریض ته شروع شي دغه نور دواګان هم باید سره شروع شي تر څو چې ټول ستونزې د حل
شي مننه کور ودان یو اوریدون کوي د مصرف ډیر پکیږي چې لیل زینې ټلیفون کړی دی د بر واخلو مهرباني ځان رو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای مریض
محترم ته سلام او ډاکټر صاحب ته سلام یا زادې را دي ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام وای محمد همدر در سره پاډی کا کین د لغمان
هم در سخ پروانه خیر الله صبح خیلی دیر انتظار ویست میره بانی سپختن لری دکتر صاحب احمد زینه
خیر با مانه نا دکتر صاحب نخونه سپختن با سوز خوزم دعوه سره در سره کور کوتا گرمی کنه و تا که کوتا گرمی خدا غریب خلق در تاو خیمه در اکثر خلق کوتا که دودی کنه یا پلستیکونه سازه این ناچاره یا بیوسه اینا او یا کاغذونه یا دسنور پیرونه میرونه سازه او هغه دوت پراتلون کې کې یا موجوده وخت سره څومره نقصان لري ماستو خلکو تواصل کې سنستانه پوسکي دغه نه پښتنه ده
مننه کور ودان ډاکټر صاحب پښتنه ده سره یاداش کې قدرمن اوریدونکو تاسو روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوري او نن هم
د سړې هوا سره په تړلو ناروغیو باندې خبرې کوو. متخصص ډاکټر د داخله ناروغیو فضل احمدی ته مو بلنه ورکړې ده. که تاسو پوښتنې لرئ نو پرله پسې راته ټلیفونونه وکړئ، ځکه چې ټلیفونونو اړیکې ښې نه دي. کله چې ډاکټر صاحب خبرې کوي او ستاسو ته وار درکوو، ستاسو ټلیفون هم قطع کیږي، پرې کیږي. نو پرله پسې راته ټلیفونونه وکړئ، او کله چې ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنې ځوابوي په هغه وخت کې راته ټلیفونونه مه کوئ لطفا. یو بل اوریدونکی هم راخلو، څوک او له کوم ځای مو تماس نیولی او له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لرئ؟ بله، مهرباني. ازادي راډیو ده د ژوند شتمنی خبرونه ده. له اوریدونکو سره مو اړیکه پرې شوې ده. قدرمن اوریدونکو، بیا یادونه کوم چې که غواړئ په دې خبرونه کې برخه واخلئ، پوښتنه لرئ، په کور کې مو څوک ناروغ وي، په ریزش، زکام، سینه بغل، سابندي، او غواړئ چې له ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه مطرح کړئ او تاسو ته لارښوونه وکړي، نو راته پرله پسې ټلیفونونه وکړئ، ځکه زموږ د ټلیفونونو اړیکې ښې نه دي. کله چې ډاکټر صاحب خبرې کوي او تاسو ته وار درکوو، نه ستاسو خبرې اورېدلی شو او د ډاکټر صاحب خبرې هم پرې کیږي. بل اورېدونکی دی، مهرباني ځان راوپېژنې او له کوم ځای مو تماس نیولی. بله، بله، ازادي راډیو د ستاسو غږ خپرېږي، مهرباني دا هم پرې شو. بله، ازادي راډیو د ژوند شتمنی خبرونه. ډاکټر صاحب، لاوریدونکو سره مو په اړیکه د اړیکو په ټینګښت کې څه ستونزې لرو، خو مهرباني دا هم در صاحب چې پوښتنه کړې وه، دا ښه پوښتنه ده. په ژمي کې خو اوس په اکثرو سیمو کې موږ او تاسو چې ګورو هوا سړه ده او خلک هر څه سوځوي، له ټایرونو نه نیولې، له پلاستیکونو نه نیولې، له هر څه د سون مواد هم په افغانستان کې په وروستیو کې به یې پورته ختلي دي. که په دې باندې رڼا واچوئ، رښتیا هم په افغانستان کې د خونو د ګرمولو موږ نور وسایل ډیر کم لرو، برېښنا نشته چې اکثرا خلک له برېښنا څخه خپل د خونو د ګرمولو لپاره کار واخلي. دغه چې په بخاریو کې مثلا د لرګیو نه پرته نور مواد سوځوي، په راتلونکي کې به هغه جانبي عوارض په هغه خلکو باندې چې د بخاري شاوخوا دغه دود تنفس کوي څه وي؟
نوري صاحب، بیخي صاحب دغه احمد همدرد ډیره تخنیکي او مسلکي پوښتنه وکوله. ټول هغه څوک چې هغه د تنفسي امراض د پخوانه لري او یادا چې امراضو ته کاندید نشي، نو په طبابت کې هر مرض دپاره علتونه موجود دي، د هر مرض دپاره ریسک فکټرونه موجود دي. نو دغه دود، لوګی، اتر، سپرې او همدارنګه د پلاستیک سوځول، د ټایرونو سوځول، دغه ټول هغه څه دي چې دې ته الرژن مواد وایي. الرژن دا معنی چې دغه د تروقي تنفسي قسمه چې دغه نور هم حساس کوي، بدن دغه په مقابل کې حساسیت کوي. نو په نتیجه کې که چیرته یو څوک له پخوانیو د تروقي تنفسي ستونزې ولري، د هغوی د شدت سبب کیږي. او که چیرته څوک ونه لري دغه شیانو استفاده کوي، معمولا هغوی بیا وروسته د 40 کلنۍ 50 کلنۍ نه وروسته دوی د تروقي تنفسي په امراضو باندې اخته کوي. چې د تروقي تنفسي د سی او پی ډي یو مرض چې غوته کرانیک اوبستراکټیو پلمونری ډیزیز وایي، یا د تروقي تنفسي مزمنه بندش او دوامداره بندشي امراض، دغه اساسي علت سیګریټ پکول دي، یا په هغه ځای کې کار کول دي چې هلته ګار، دوړه، لوګای دا شای ډیر وي، یا په معدنیاتو کې کار کول دي، یا په داسې کورونو کې ژوندۍ کول چې هلته دغه وینټیلیشن یا دغه د هوا تهویه کموي، یا په ساده ډول سره چې هلته اکسیجن کم وي. نو دغه ټول یا دا چې مثلا په پلاستیکونو کې، په ټایرونو کې معمولا سلفر ډای اکساید او نایتروجن ډای اکساید او اوزون غازات د هوا ته محیط ته کیږي، نو دغه شیان ټول هغه څه دي چې د تروقي تنفسي مزمنو امراضو سبب کیږي. او که څوک کې ونه لري، دغه په نسبت د تروقي تنفسي د امراضو سبب کیږي، د قلبي امراضو سبب کیږي، او همدارنګه د تروقي تنفسي د سرطاني امراضو سبب کیږي، د اني مرګونو سبب کیږي. نو په همدې اساس باندې که چیرته ټول هغه څوک د خبرونه اوري، یوغه به ډیر زیات کوشش وکړي که چیرته په خبره په کور کې داسې څوک ولري چې هغه دغه تنفسي ستونزې ولري، که بخاري وي، که مثلا کوم بل شی وي چې هغه اوطاق ګرموي، باید په داسې انداز سره ګرم شي چې اوله کې هغه اوطاق باید ګرم شي، بیا وروسته هغه مریض باید هلته لاړ شي که چېرته مریض وي، او که چېرته څوک مریض نه وي هغوی باید کوشش وکړي له دغه شیانو څخه چې هغه پلاستیک او ټایرونه دي دغه شیانو څخه باید ډډه وکړي. که چېرته ونه کړي نو پایده کې د دوی صحت سره مستقیمن رابطه لري او مستقیمن د دوی په نس باندې د ترخه تنفسي او قلبي امراضو د ایجاد سبب کېدلی شي.
که په همدغه موضوع کې مونږ ډیر داسې پیښو شاهدو چې وایي پلانۍ سکرو نیولی دی، ډبرو سکرو یا نورو سکرو چې اکثرا په بخاریو کې ځینې استفاده کیږي په افغانستان کې یا هم په سندلیو کې، که اوریدونکو ته ووایي چې پوسی چې په کوم حالت کې باید دغه ډبرو سکرونه استفاده وشي په تیره بیا په سندلیو کې چې په ډیرو سیمو کې معمول دي.
نوری صاحب، دغه سنگ زغال اکثرا دغه کاربن مونو اکساید په نامه یو غاز ده، دا ډېر زیات تولیدوي. کله چې څوک په کوټه کې د سنگ زغال څخه استفاده کوي دوی باید ډېر زیات محتاط اوسیږي، اکثرا باید داسې بخاري وي چې هغه په خپله چې کله د سنگ زغال په هغه کې استفاده کوي باید د سنگ زغال دود باید بیرون نه وځي. که چیرته سنگ زغال دود بیرون د اتاق ته راووته او دوی په داخله بخارو کې بخاري لیک شي یا بخاري مثلا دود ورکی یا بخاري چاکونه ولري او د غاشخاص چې په دغه کوټه کې ژوند ژوندۍ کې وي چې کله ویته شي نو دغه د زغال کوم غاز چې دوی بدن داخليږي او دا غاز تنفس کوي د اکسیجن سره یو ځای نو په بدن کې د کاربن مونو اکساید لیول فوق العاده دي. دغه مریضان اکثرا د خپل ژوند ژوندۍ د لاسه ورکوي ځکه بهوشکیږي، کوما شي، که چېرته شفاخانې ته په وخت ونه رسېږي او دوی ته بېرته په کافي اندازه سره اکسیجن ورنه کول شي نو دوی حتما خپل ژوند ژوندۍ د لاسه ورکوي. نو زما ورته توصیه دا ده چې کله یو څوک ګاز سنگ زغال کاروي نو د سنگ زغال په کارولو کې تر څو چې زغال ښه صاف شوی نه وي او هغه څه چې زغال ورکې کاروي که هغه سندلي وي که هغه مثلا بخاري وي هغه باید چاک نه وي، هغه باید لیک نه وي، دغه د زغالو دود یا لوګی باید اتاق ته داخل نه شي. او بل ټول هغه اشخاص چې هغه مثلا په داسې ځایو کې اوسېږي چې هغلته هوا د اکسیجن کمه وي باید نو کوشش وکړي په داسې یو ځای کې اوسېږي چې هلته یو اندازه اکسیجن یا تازه هوا داخليږي. او که چېرته څوک د پخوانو د ترخه تنفسي ستونزه ولري یا نفس تنګي ولري هغوی باید واضح دا د دوی په تداوي کې شامل خبره ده باید په داسې اتاقونو کې اوسېږي که سندلي وي که هلته مثلا بخاري هم وي چې هلته د ورځې دوه ځله باید هغه د اتاق هوا باید تغییر شي، تازه هوا باید اتاق ته داخل شي، دغه باید ورسې یو کړکۍ او داشای باید یو نیم ساعت دپاره سهار او مازدیګر باید خلاص شي. کله چې بخاري ته اور اچوي نو بخاري خو اتاق باندې لوګی ورکوي نو دغه اشخاص چې د سترګو تنفسي ستونزه لري نفس تنګي لري تر څو چې بخاري نه وي صاف شوی باید هغه اتاق ته لاړ نه شي. کله چې اتاق جارو کېږي باید په هغه اتاق کې نه وي، په اتاق کې باید څوک سیګرټ ونه څکي، اتاق کې باید عطر څوک نه وي، اتاق کې باید سپری ونه وي. دا ټول د ترخه تنفسي د امراضو لپاره تشدید کننده فکټورونه دي. او وایرسي آفات دا مسله ده، میکروبي او انتاني آفات چې په دې مرض باندې علاوه کېږي چې هغه ته سیکنډري انفیکشن وایي هغه دغه مرض لا هم تشدیدوي او د مرض اراض او علایم او کلینیک هم زیاتوي. نو په همدې اساس باندې نوري صاحب زما ورته توصیه ده چې سنگ زغال ډېر خطرناک شی ده، وژونکي شی ده، که چېرته د دې په مقابل کې عادي بې تفاوتي وشي، بخاري لیک شي یا مثلا دغه شخص څوک چې د فامیل سره په دغه اتاق کې اوسېږي نو دوی ویده شي او دغه زغال بیا دود ورکي، لوګی ورکي، ښه صاف شوي نه وي، بخاري لیک شي، نو په هغه وخت کې د ټول فامیل د مړ کېدو علت هم جوړولی شي. نو په همدې اساس باندې باید ډېر زیات محتاط اوسېږي چې دغه خطراتو سره باید مخامخ نه شي، بخاري لیک نه وي او تر څو چې زغال ښه صاف نه وي او دوی باید تر هغه وخته پورې استراحت یا خوب نه کړي. داسې نه چې په خوب کې اور مړ وي، زغال دود لوګی ورکي، نو هغه کاربن مونو اکساید چې په زغال کې موجود زموږ ستاسو بدن ته داخل شي په ویره کې دې لیول پورته لاړ شي، نو بیا په هغه وخت کې دغه ټول اشخاص کېږي او بیا که په موخې سره شپخانه ته ورسېږي بېرته د اکسیجن لیول پورته لاړ نه شي، د کاربن مونو اکساید لیول یې کته را نه شي، نو دغه اشخاص بیا خپل ژوند د زندګۍ د لاسه ورکوي.
مننه کور ودان په دې هیله چې ستاسو دغه خبرې خلکو اورېدلې وي او دغه سپارښتنو ته چې تاسو ورته وکړلې او دې ته هم پام وکړي دا د مرګ او ژوند خبره ده. اورېدونکي لرو، ځان را وپېژنئ او څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب احمد زینه مهرباني.
زما نوم محمد نسیم ده، د کابل د قرغا ولسوالۍ مېړکنی. ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه وم، دا کوم مریضان چې د سوراخ قلب تکلیف چې لري دغه ته خو ما چې دغه معاینات مې کړي سری میاشت کې دوا یې نه درا کړې دغه دې ته څه دوا موا مرې نور څه شی داسې شته ده چې ورته وایخلم که وایې نخلم او بل دغه سری میاشتې دغه کم د کومکي د عملیاتونه چې دوی کوي دغه پاره کې مې معلومات غوښتل دغه کارونه هم بند دي تاسو دغه خلکو سره دا څو چا په تړون چې لري دغه معلومات سره دغه نه پوښتنه کړې کنه چې دغه څه وخت شروع کیږي او دغه عملیاتونه شروع کیږي که نه شروع کیږي که دغه عملیات نه کیږي مین د کور کې دغه ته کم تداوي دا څه رقم داسې مونږ سې کومه دوا دوی ته ورکړو که ورې نه کړو چې دوی ته فایده ورسېدي خو څه دوا موا ماته نه ده لیکلې ما دغه په اړه معلومات وغوښتم.
ډاکټر صاحب احمد زه پوښتنې مو واورېدلې پوښتنو باندې پوه شولې مننه کور ودان بل اوریدونکو هم د مهرباني ځان راو پیژنې او څه پوښتنه لري ډاکټر صاحب نه مهرباني مهرباني.
السلام علیکم
زه حمد نایب که څه هم غږ مو سم اوریدل کیږي خو اوس اوریدل کیږي څه پوښتنه لري ډاکټر صاحب نه مهرباني.
دا پوښتنه مې درلوده چې دا موږ په حضور کې د دردي تبه ټوخی دا لدينا مخنیوی لپاره څه پکار دي بیا د دې درنل څه دي چې واخی دا یو انسان نه بل انسان ته څنګه قرار شرایط کی دا پښتنه مې درلوده
مننه کور ودان. کبل اوریدونکو هم وی جواب خلو خو بل اوریدونکو نشته ده بلې ډاکټر صاحب مهرباني.
نورې صاحب اول دا نسیم جان چې د کابل له زنګ تماس نیولی کوم مریض لري د زړه سورای لري نو دا مشکل او دوا ټول هغه مریضان چې هغه د زړه سورای ولې دا باید معلوم شي کوم نو سورای دا ای اس ډی دا وی اس ډی دا ټیټرالوجي افلوټ دا نو اکثرا په ماشومانو کې وي دا اکثرا دا تقریبا په ماشومانو کې وي ځکه زړه زموږ استاذ زړه دوه برخې لري چې یو چپ طرف زړه ده بل ښي طرف زړه ده. اول دا زموږ استاذ د بدن د سفلي او علوي برخې نه یعنی د پښو د خوار او د سر د ناپاک وینه ناپاک وینه هغه وینه چې هغه اکسیجن یې کم وي کاربن ډای اکساید زیات وي هغه وینه په رګونو کې راځي دا شي طرف د زړه راځي شي طرف د زړه چې کل راځي به د شي طرف د زړه د غوینه دي سګو ته سګو کې به د غوینه پاک کیږي پاک دا معنی چې کاربن ډای اکساید راخل کیږي او اکسیجن په وینه باندې نسبيږي کله چې د وینه باندې اکسیجن نسو به د پلمونري وین د لارې له چپ طرف د زړه راځي کله چې چپ طرف د زړه د پاک وینه راغله بیا نو زړه د غوینه ټول بدن ته پمپ کوي د بدن ټول اورګانونو ته د بدن ټول حجراتو ته د بدن ټول انساجو ته د پاک وینه رسوي ام د پاک وینه د چې زموږ استاسو بدن ټول حجرات او انساج د امبغي وینې څخه هم اکسیجن اخلي هم غذایی مواد اخلي نو په نتیجه کې ژوندۍ پاتې کیږي کله چې بزرګ ته سوز درامې ته سواله دا شاید زو دا معنا دا باید معلوم شي چې دا د دوړو وزیناتو ترمنځ سورای ده د دوړو بوتیناتو زړه د بوتیناتو ترمنځ سورای ده نو دلته دا پاک او ناپاک وینې دوړو سره ګډيږي نو په نتیجه کې دا مریضان چې د ډیر زر ستړيږي د دې مریضانو شونډې توريږي دغه مریضانو په وینې کې دغه د اکسیجن لیول کمیږي دغه مریضان هم چې کله د کې هوا کم وي اکسیجن کم وي یا په زمې کې چې هوا سړه شي د دوی تکلیفونه فوق العاده زیاتېږي اساسي تداوی چې د دوی جراحي عملیاته چې بیرته هغه کوم قسمت د بدن کې چې سوری وي سوری باید بند شي پاک او ناپاک وینه د دواړو لارو سره جدا شي اوس د دوی د پاکې د ناپاکو وینو لارو چې دا سره یو سوې ده سره ګډېږي پاک او د ناپاک وینه سره ګډېږي په دې کې د مریضانو څخه دغه ستونزې وي نو زما ورته توصیه دا ده نو چې باید دولتي حکام سره وزارت سیاحت امیر سره د سری مش دغه سره چې دا خپله دغه خو د پروسه موجوده وي یو د فرانسویانو په شپخانه کې دا د دې هغه عملیات کې یا به مثلا هندوستان ته لیږل کېدل یا به جرمني ته تلل نو زما ورته دا توصیه ده که چېرته اساسي تدابیر غواړي نو تاسو یو ورځ کوم یو د دولتي هغه چې د سری مش مسؤل وي هغه میلمه کوي دغه په رابطه باندې پوښتنه وکړي چې بیرته تاسو دغه خپله پروسه کله شروع کوي او دوایي د پرسید دومره دوایي ورته ورکول کیږي چې مریض ترتیا کم شي د مریض په نسبت باندې دغه څوک فشار لږ راټیټي او مریض په کافي اندازه سره اکسیجن ورته ورکول شي میکروبو او د انتاناتو څخه باید مریض وساتل شي په دې وخت کې باید مریض ژوندۍ وي چې هغه په کافي اندازه سره اکسیجن موجود وي نو ریزش او زکام او نور میکروبي امراض باید دې مریض ته ونه رسیږي ځکه چې ورته ورسیږي دغه تکلیف د قلبي دغه د زړه سوري دغه تکلیف نور هم زیاتیږي ځکه په دې وخت کې د اکسیجن ریکوایرمنت نور هم زیاتیږي نو په دې اساس باندې د مور توصیه ده تدوی اساسي تدوی چې کوم د هغه عملیاته دوایی تداوی چې کوم د هغه اساسي تداوی نه ده نو باید د مریضان بیرته عملیات تر څو چې هغه سوی بند شي او په اساسي ډول سره چې دوی مشکل حل شي که چیرې دا کارونه کې به نور ستونزې سره مخامخ کیږي او بل اخر خدای مګر خپل ژوند د ژوندۍ هم د لاس ورکول
شي
بل دغه بل روز
که هم دلته تم شو دغه د زړه د سوري ناروغي په ماشومانو کې ډېر لیدل کېږي، که چیرې فکر کوي چې آیا که ماشوم د زړه سوری ولري کله چې غټېږي آیا په خپله دا سوری بندېږي او که باید تداوی وشي؟
نوري صاحب، که چیرته دغه د سوري ډیامیټر یا دغه د سوري قطر نو ملي متر څخه تنګ وي، د 2 ملي متر څخه که دغه سوری تنګ وي، نو څومره چې ماشوم عمر زیاتېږي بیرته زموږ ستاسو بدن په اتومات ډول سره بعضې میکانیزمونه دغه په کار اچوي، دا سوری بیرته بندېږي، بیا نو عملیاته ضرورت نه لري، دا مریض بیرته اتومات خپله کېږي. خو که چیرته دغه د سوری اندازه یا قطر د 2 ملي متر څخه زیات وي، نو هغه بیا په خپل سر باندې چې څومره ماشوم لویږي هغه سوری نه بندېږي، نو د هغه د بندېدو دپاره باید بیا سرایي عملیات صورت ونیسي تر څو چې هغه سوری بند کړي، پاک ناپاک وینې لارې سره جدا کړي او بل سره د بل سره مغالطه نیسي، نو بیرته دغه شخص تر آخر د عمر پورې خپله زندګي کولی شي او خپل ژوند مخته بولی شي.
مننه کور ودان. او د بل اورېدونکو پوښتنه مو هات واورېدله، مهرباني پیرانه واچوي.
او دا بل دا چې څوک ته به ولري ټوخی ولري سردردي ولري د درملنه که چیرته د دې علت میکروبي او انتانوي بکتریاوي هغوی دپاره خپله خاصه تداوي ده، بیا په میکروبو بکتریاوو کې باید معلوم شي چې دغه بکتریا ګرام مثبت که ګرام منفي ده. ګرام مثبت خپل خاص انټي بیوټیک لري، خاصه دوا ورته ورکول کېږي. ګرام نیګیټیو یا ګرام منفي انتانه چې دي هغه خپله خاصه تداوي لري، یو بل خاص انټي بیوټیک بیا ډېر زیات مؤثر دي هغه ورکول کېږي. خو که چیرته یو څوک د دوی دغه تب او سردردي او ټوخی د دې علت وایرس وي، وایرس په طبابت کې اساسي او فنډمنټل تداوي نه لري، نو د هغې دپاره باید مریض استراحت وکړي، مریض باید مایات واخلي، او مریض باید د درد مرد یو شي د بل شي دپاره باید هغوی دغه د مسکې نه د درد دواګانې واخلي، او ټولې هغه میوې چې هغه په خپل ترکیب کې په زیاته اندازه سره ویټامین سي ولري لکه مالټا، کینو، نارنج، لیمو او داسې نور، دا باید واخلي. ډېر زیات وخوري چې د وجود دفاعي سیستم پورته بوځي، وجود یې خپله دغه وایرس له منځه یوسي. او بل چې کله کېږي یا مثلا نور افرازات شی دي، نو باید خپل دغه پوزه او خوله بند کړي. دا د خپل د پوزې او د خولې افرازات باید محیط ته یا څنګ نه پرته باید انتشار ونه کړي. سګرټ څکولو کې باید کموالی راولي یا بېخي پرېږدي. نو په دې اساس باندې که چېرې دغه ټول نقاط په نظر کې ونیسي، دا به انشاءالله هم وقایوي تدابیر وي، هم تداوي تدابیر وي.
بیا به هم ډاکټر صاحب بحث ته دوام ورکړو له د ازادي راډیو له یوې لنډې خبرتیا وروسته.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ، او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
ډاکټر صاحب، کرونا هم په افغانستان کې خبره شوې د همدغو د سړې هوا سره تړلو ناروغیو یوه نوې پرمختللې بڼه هم ده. څومره خطر د دې شته چې له سړې هوا سره کرونا هم سرایت چټک شي؟
نوري صاحب، ما د خبرونې په شروع کې هم ورته اشاره وکړه، ټول وایرسونه، کرونا هم یو وایرس ده. دا وایرسونه په سړه هوا کې څومره چې هوا سړیږي د دوی فعالیت زیاتېږي، نو همځکه دا هم اپورتونیسټیک یا موخې پرست انتاناتو له جملې څخه ده. نو په همدې اساس باندې کرونا هم په ژمي کې د دې سرایت او د دې شدت نسبت و اوړي ته زیات وي. دا هم وایرس ده. نو په همدې اساس باندې که چېرته یو څوک تروفه تنفسی مزمنه امراض ولري، یا سرطانی امراض ولري، یا نور داسې مزمنه امراض ولري چې د وجود دفاعي سیستم کمزوري کوي، نو هغه اشخاص فوق العاده باید کوشش وکړي چې د کورونا څخه ځان وساتي. ځکه اکثرا دغه د مرګ و میر ګرافي په دغه اشخاصو کې نسبت له هغه چاته چې یا ځوانان وي، یا دا چې داسې مزمنه دوا ناروغیان ولري، یا داسې ناروغي ولري چې د وجود دفاعي سیستم کمزوري کوي، نو د ځوانانو کې دغه هغه ګراف یا شدت کم وي. په مسنو اشخاصو کې هغه اشخاصو کې چې مزمن او دوامدار امراض ولري، که هغه قلبي وي، که هغه د تروفه تنفسي وي، که نور امراض وي، نو هغوی باید کوشش وکړي چې ځینې ځان وساتي. او دغه د کرونا میکانیزم هم همداسې ده، کله چې کرونا وایرس زموږ ستاسو بدن ته داخل شي، نو دا اول 50% مریضانو په نسبت د عادي ریزش او د زکام په شکل باندې چیرېږي. د فکر کوي زه ریزش او زکام یم، خو که چیرته سن پورته وي، عمر د 60 کلو څخه پورته وي، یا د پخوانه د تروخو تنفسي مشکلات ولري، یا د زړه مشکلات ولري، یا سرطاني امراض ولري، یا مثلا نور مشکلات ولري چې د وجود دفاعي سیستم کمزوري کوي، دغو په نسبت دغه وایرس بیا ډېر زیات ادبی اغلاوه شدت پیدا کوي. نو دا وایرس بیا دي طرق تنفسي سفلي ته په سږو کې یا طرق تنفسي سفلي یو قسمت چې الته تبادله د غازاتو صورت نيسي چې هغه ته الویلر زوایي یا اسناخ همدغه قسمت کې پړسوب رامنځته کیږي، التهاب رامنځته کیږي، د اوبو تجمع رامنځته کیږي. نو په نتیجه کې تبادله د غازاتو کا صورت نه نيسي. نو هغه د چیزې په نسبت باندې تنفسي ستونزې رامنځته کیږي، په وینه کې اکسیجن کمیږي، سچوریشن د اکسیجن فوق العاده لوین راټیټیږي. نو په همدې اساس باندې دغه اشخاص بیا 2-3% پر خپل ژوند هم د لاسه ورکوي. نو زما توصیه دا ده چې په ژمي کې باید د ټولو امراضو څخه چې هغه موقع پرست انتاناتو څخه رامنځته کیږي، وایرسو څخه رامنځته کیږي، نو هغه څخه باید ځان وساتو. خو د کورونا څخه باید جدا ځان وساتل شي، ځکه چې په یخ کې کورونا د یو خطیسار او د یو شدت نسبت وروړي ته زیاته.
بله، که یو چا کرونا تیره کړی وي وجود مقاومت زیات شوی، که چا د کرونا ضد واکسین کړی وي د وجود مقاومت زیات شوی دی، آیا د همدغه د سړې هوا سره تړلو ناروغیو مخنیوی کیدی شي؟ یعنی په دغو کسانو کې به دغه ناروغي کم سرایت کوي؟
نوري صاحب، څو قسمه واکسینونه موږ تاسو لرو چې د کورونا د واکسین نه بغیر کورونا واکسین خو اوس رامنځته شوی ده. ټول هغه اشخاص چې هغه غواړي چې په ژمي کې د بعضې مزمنو دوامدارو امراضو څخه موخې پرست انتاناتو د امراضو څخه که چېرته ځان وساتي، نو هغوی باید خصوصا هغه اشخاص چې د پخوا نه د طرقو تنفسي ستونزې ولري، که هغه نفسنګي وي، که هغه سی او پي ډي وي، که هغه نور امراض وي. یو د انفلوئنزا واکسین باید هر کال ولګوي چې هغه ته ایچ یک ایم یک واکسین وایي. بل ټول هغه اشخاص چې هغه د طریقو تنفسي مزمن ستونزې ولري، د کمخې مشي اشاره ورته وکړله، هغه یو بل د نیموکوکس انتاناتو واکسین ده، هغه په 5 کلو کې شنونه ولګوي. بیا د دوی په نس باندې دغه موقع پرست امتحانات او دغه د طرقو تنفسي ستونزې چې کله هوا سړه شي، ژمی شي، تغیر د هوا رامنځته شي، نو هغه پخوانۍ ستونزې چې دي د هغوی د شدت سبب نه کیږي، ځکه د هغوی د شدت یو ریسک فکتور یخه هوا ده. څومره چې هوا یخیږي د هغوی په نس باندې بیا که چېرته د پخوانۍ طرقو تنفسي ستونزې ولري، نو د هغوی په نس باندې ستړتیا، ټوخی، د سینې مشکلات، د سینې نارامي، دا ټول شیان پاوکوله د شدت پیدا کوي. په نتیجه کې په بدن کې په وینه کې اکسیجن کمیږي، د کاربن ډای اکساید لیول پورته ځي، نو هغه د چې بیا ډیر زیات تنفسي ستونزو سره مخامخ کیږي. او کرونا واکسین هم په ټولو کې رول لري. که چیرته یو چا د کرونا واکسین کړی وي، نو هغوی ته زما توصیه دا ده چې هغوی انشاءالله تر ډیره حده، حتی تر 90% پورې، بعضې هغه ټایپونه د واکسینو دي چې د کرونا څخه، د وایرس څخه موږ تاسو ساتي. که چیرته څوک کورونا واکسین دوی بدن ته داخل شي، نو بیا هغه انټي باډیان چې د واکسین په نتیجه کې زموږ ستاسو په بدن کې جوړیږي، نو مخکې له دې نه چې دغه وایرس د کورونا زموږ ستاسو بدن کې د مرض ایجاد سبب شي، نو هغه انټي باډي په خپل دغه وایرس بیا له منځه وړي، ختموي. نو په نتیجه کې نو کورونا رامنځته کیږي او نو نور ستونزې چې د پخوا مې طرق تنفسي ولري، هغه هم بیا شدت نه پیدا کوي. نو په همدې اساس باندې نو ټول هغه اشخاص چې هغه د طرق تنفسي ستونزې د پخوا نه ولري، یوغوی ته واکسین کول د نزدې د زکام واکسین چې هغه ته د انفلوئنزا واکسین وایي، دا ډېر ضرور ده. او همدارنګه د نیموکوکل انتاناتو واکسینونه چې دا ګرام پازیټیو انتانات دي چې په 5 کلو کې یو ځل د دې واکسین هم کیږي، دا واکسین د مریضانو ته چې د نفسنګي ستونزې ولري فوق العاده ضرور ده، باید ولګوي.
ډیر مننه کور ودان د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فضل احمد زینن د روغتیا د ژوند شتمنی کې لکه تر اوسه مو کده خبرونه اوریدلې وي. لسړی هوا سره د تړلو ناروغیو لکه زکام، سینه بغل، سا بندي، ټوخی او نور داسې ورته ناروغیو باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب، دغه ناروغي چې لسړی هوا سره تړلې دي د افغانستان په هغو سیمو کې چې لوړې دي، مرتفع دي او هلته خلک ژوند کوي، له سړې هوا سره معمولا ډیر بلد دي، آیا هلته ډیر لیدل کیږي؟ او که په هغو سیمو کې چې هوا یو دم سړیږي، یعنی په هغو تودو سیمو کې؟
نوري صاحب، داسې ده چې دغه تغییر د هوا چې رامنځته شي، دا په دې معنی نه ده چې یو څوک په یخ هوا کې ژوند کوي او هغه هلته چې د هوا سره دوی مخامخ دي، د پخوانه دوی بدن ورسره، که څه هم یو څه اندازه اډپټیشن یا توافق کولی شي، خو په ژمو کې په مجموع کې تغیر دی هوا کچیر ته په وړي کې هوا ګرمیږي یو تعداد انتانات دي چې هغه ته هم اپورتونیستک انتانات وایي بیا هضمي سیستم مشکلات په هغو کې رامنځته کیږي په ژمي کې همدغه ټول انتانات خصوصا وایرسونه چې ورته اشاره مو وکوله په تغیر دی هوا سره د دوی فعالیت زیاتیږي او هغه اشخاص هغه په یخ منطقه کې اوسیږي که په ګرمه منطقه کې اوسیږي چې د دوی د وجود دفاعي سیستم کمزوری وي وجود یې ضعیف وي سن یا عمر یې پورته تللی وي د شپېتو کلو څخه یا دا چې د پخوانه قلبي تکلیفونه ولري شکر ولري یا دا چې سرطاني آفات ولري یا د خپله د تروخو تنفسي نور مزمن آفات لکه برانش لاسما او سی او پی ډي ولري نو د هغوی په نیز باندې دغه مخیفرسته انتانات خصوصا وایرسونه دا ډېر زیات فعالیږي وجود یې نشي له منځه وړلی نو د هغوی په نیز باندې هغه پخواني هغه امراض او مشکلات دا شدت پیدا کوي او بعضې حالاتو کې کولی شي چې هم دوی څخه ژوند واخلي نو په همدې اساس باندې ټول هغه اشخاص چې هغوی د وجود دفاعي سیستم کمزوری وي مخکې له دې نه چې د سړې هوا سره مخامخ شي اول باید کوشش وکړي ټول هغه څه چې زموږ ستاسو د وجود دفاعي سیستم قوي کوي د هغه څخه استفاده وکړو هغه اکثرا میوجات دي ترکاري دي سبزي او ترکاري میوجات دي دې څخه باید زیاته استفاده وشي او بل په ژمي کې باید ځان معمولا ګرم وساتل شي ګرم آیات واخیستل شي او د ضرورت تر حده باید کوشش وشي چې د سړې هوا سره یخې هوا سره باید ځان مواجه نه کړي ځان ورسره مخامخ نه کړي تر څو چې بیرته خدای مکړه هغه وایرسونه چې زموږ ستاسو بدن کې دي له پخوانه موجود دي هغه د سړې هوا د مواجه کېدو څخه په موقع په لاس ورته ورځي موقع څخه استفاده کوي بیا فعالیږي نو په نتیجه کې دغه ټول جنجالونه بیا رامنځته کولی شي نو په همدې اساس باندې زما ورته توصیه ده دا کوم څه مې چې ورته ویلي دغه ټول نقاط باید په نظر کې ونیسي
تاسو ویل چې باید په سړه هوا کې ځان ګرم وساتل شي په افغانستان کې خو معمولا کوم تاسو کورنۍ ته ګورو هر کورنۍ نامخود ډیر ماشومان لري د ماشومان کنټرول هم ډیر سخت دی په اوړي کې خو د باندې ګرځي دومره دغه خطر دی ناروغیو به دومره نه وي لکه چې د ژمي په نسبت باندې په ژمي کې معمولا ماشومان د باندې لوبې کوي ډیر ژر وزي له خونې بهر او بیرته نه وزي کورنۍ ته څه په کول په کار دي همدغه ماشومان دي ممکن چې کورنۍ ته دغسې ډېرې ناروغۍ راوړي څه باید وکړي ستاسو سپارښتنه څه ده چې کورنۍ په دغسې ناروغیو باندې اخته نه شي یا غړي یې
مری صاحب اول خدا په مجموع کې په افغانانو باندې دغه اقتصادي مشکلات اکثر افغانان 90% افغانانو سره مخامخ دي او د بلې خوانه کتا چې ویلې اکثرا په افغانستان کې فامیلونه ډېر زیات ماشومان لري نو باید د پښتانه باید کوشش وکړو چې اسلام وایي کوشش چې تبابت وایي نو هغه خپل فامیل د خپل اقتصاد مطابق باید جوړ کړو چې موږ یې پالنه هم وکولای شو دی غوی ساتنه هم وکولای شو دی غوی صحت هم وکړو تعلیم هم وکړو تر ماشوم راولل او وس جامع ته تخدم اول بیا په هغه باندې نظر نه اچول یا مثلا د موږ تاسو د اقتصاد څخه د ماشومانو تعداد زیات شي دا شان د ټول په اسلام کې دغه سند په تبابت کې خو که چیرته بیا هم یو څوک ماشومان دي په ځینو کې په سړه هوا کې مستی کوي باندې راوځي نو دغه د سینه بغل یو بل ناروغي ده چې نمونیا ورته وایي سینه بغل چې دغه د سږو التهاب ده دا د ماشومانو کې فوق العاده وجوم کې د نسبت ولویانو ته نو ماشومان که چیرته په سینه بغل باندې اختصاصو که چیرته ریزش نه وي د میکروب دی وجنوي او دیغوی د غسګ التهاب پیدا کی بکتریا داخله شي ځکه د ماشومانو دفاعي سیستم هم کمزوري وي نو باید اول خو باید پامل فوق العاده فوراً کوشش وکړي چې د خپل متخصص ډاکټر ته ماشومان ورسوي او مخکې له دې چې داسې مشکل سره مخامخ کیږي باید په سیزن کې خپل ماشومان باید ګرم وساتي که په هر طریقه وي باید د باس ورته کې کوشش وکړي د بیرون چې هوا سړه وي بیروني بازیانو ته لوبو ته پرېنه دي نو که چیرې او ګرم آیات ورته ورکي او که اقتصادي کورنوي ښه وي معمولا دې ته ترکاري او میوات خصوصا هغه میوه چې په خپل ترکیب کې ډېره ویټامین سي ولري چې نن سبا دغه د مالټي سیزن هم ده نو دغه شیان ورته زیات ورکي نو که چیرې دغه شیان په نظر کې ونیسي ګرم آیات ورکي ویټامین سي زیات ورته ورکي یخني ته پرېنه دي ګرمي وساتي او ګرم آیات ورته ورکي نو ان شاء الله د مشکلات سره نه مخامخ باندې خو که چیرې بیا مخامخ شو نو دغه سینه بغل یا نمونیا په ماشومانو کې ډیره وژونکې ده نو بیا باید زر کوشش وکړي زر تر زره باید خپل متخصص ډاکټر ته خپل ماشوم وخی یو ویسي
بلې ډاکټر صاحب کور ودان زنه پیغام ک کومه پختنه لمانه پاتې وی او د تاسو لپاره مهم وی چې اوریدون کې پی پوش بیا هم یو څو دقیقې وخت و د قدو دقیقې وخت لرو ک پرې رڼا واچوي.
ډیر مننه نورې صاحب زما ټول ها اوریدون کې چې ازادي راډیو فعلاً اوري. زما ورته توصیه ده د ژمي د هوا سړه ده نو په ژمي کې وایرسونه ډېر زیات فعالېږي، دغه د تنفس تنفسي امراض زیات رامنځته کېږي. خو هغه څوک چې له پخوا نه د تنفس تنفسي ستونزه ولري، یا دا چې عمر یې له 60 کلو څخه پورته وي، یا دا چې نور مزمنه دوامدار امراض ولري، هغوی باید یخې هوا سره ځان مخامخ نه کړي، د دود او لوګي سره ځان مخامخ نه کړي. کله چې په اتاق کې بخاري وي، بخاري باید بل څوک باید هغه ښه ګرم کړي، صاف یې کړي، دود او لوګي باید ایسته کړي، د هغې نه وروسته دی باید داخل شي. د ورځې باید 2 ځله د اتاق هوا باید تغیر کړي، او بعضې واکسینونه دي لکه مخکې مې چې ورته اشاره وکړه، ایچ یک اینیک چې دغه د انفلوئنزا یا د نزدې واکسین ده، او بل واکسین دا نیمه واکس هغه دو کلو کې یو ځل ویل کېږي، دغه د نزلې واکسین په یو کال کې یو ځل ویل کېږي. د واکسینو څخه هغه وکړي د وجود دفاعي سیستم پورته بوزي، نو که چې ګرم آیات باید واخلي، نو که چېرې دغه ټول نقاط په نظر کې ونیسي، نو انشاءالله دغه مرض چې د پخوانه موجوده دا مرض به نور شدت نه پیدا کوي، او یا دا که پخوانه کوم مرض ونه لري، نو دغه د موقع پرست انتاناتو ته به زمینه نه مساعده کېږي چې هغه انتانات بیا د موقع نه استفاده وکړي یخ هوا سره، او بیا دوی په نسبت باندې د کوم مرض د کوم مشکل د ایجاد سبب نشي. نو دغه یو قایوي او تدابیري لارې وي.
ډیر مننه کور ودان د داخله ناروغ متخصص ډاکټر فضل احمد زچ په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړل. د روغتیا د ژوند شتمنۍ د ازادي رادیو د خبرونه مانو ریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته مخته یوړه.
د ګل خستا ځوان جانا مرتا تچې ترسي د ګل خستا ځوان جانا گل خستا ځوان جانا تات چیر ترسی سبات چیر ترسی کڈیر ہم رگا گسا سبات چیر ترسی پلی کڈیر پتا وری مات چیر ترسی اندھ گل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی ثواب زمان گناہ تے چیر ترسی سپرلی کڑے پدا ویگی مات چیر ترسی دگل خیستا زون جانا تات چیر ترسی جواندو زپل ز ده هر ستم زپل